برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. دا خبري برخه وروسته راځي. راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. امریکا افغانستان کې د خپل شلکلن حضور ترنګوالی ارزوي. روسیه د افغانستان د تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 200 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه او ویل دا هغه مسله ده چې دی له ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یوه دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د دریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یو اصلي اندېښنه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکن کې دی او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له همدې دو هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دا هیواد د تاجکستان په ګډون د برېښنا له واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوز د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریزو وسلوالو په برید کې د یو سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوز د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوز ویلي یو سرتیری د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی او په حمله کوونکو پسې یې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه د پاکستان پر پوز او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې به پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم دور په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دور کې وم پړاو خبرې د دسمبر په 18 به نتیجې پای ته رسیدلې وي. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د راپورونو له مخې د دغه تړون د احیا لپاره خبرې د روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو او سیاسي مدیرانو په سطحه مخته وړل کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتیو وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی آزادي رادیو ډاټ کام. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیالې کمالا هریس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس وشوه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شوې وه. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 270 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تېرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وویستل او په دې هیواد کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بي اس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شو وویل:
I fully supported the president's decision.
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکینی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه ورکړي چې د خبرو میز تر شا یې کښینوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د می میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د می تر اخره پورې له افغانستان ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایدن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
و موریدل چې امریکایي ولسمشر د 2022 کال دفاعي بودیجه توشیح کړې چې لمخې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل کیږي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم می وپوښته چې امریکا د دې ارزونې په مټ څه غواړي ترلاسه کړي. هغه وایي:
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا شل کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې سلور نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، یولس کانګرس دورې په دغې شلو کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي، په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلط او صحیح مخکې نه تلل او کوم کسان پکې ملامت و. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون به ویشه د افغانستان کې د امریکا سیاسي، ډیپلوماټیک، اقتصادي او نظامی سلورو برخو کې کرکتر نه کوي او تحقیقات کوي او دا به پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې و او دغه مشکلات چې دوی پیدا کړي بیا دوی به خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کې خبروي چې تر څو دغه مشکلات به پاینده کې په نور هیوادو کې تکرار نشي.
بله همدام صاحب، دا کمیسون به څومره وکولای شي چې بې پله ارزونه وکړي، او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کې فکر کوي؟
د کمیسون جوړخ داسې ده چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري، او دغه بل یا دا قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. میدون لشک چې په کمیسیون کې به د دموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداب په همدې ښودل شوی چې د دې بیا کتنه، کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې د دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا ده چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامي چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل، هغه کسان به عضویت نه لري، او فقط هغه کسان به عضویت ولري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم ښکیل نه وو، یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې ښکیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری لپاره دوی ډیر کره تصامیم نیولی، او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو لپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
بله، او همدام صاحب، د افغانستان په اړه به د امریکا په راتلونکو پلانونو او ستراتیژیو د جګړې ارزونه یا د دغه شل کلن حضور ارزونه څه اغیز وکړي؟
تر ډیره کچه پورې دغه موضوع یوازې امریکا ته مربوطیږي، او دوی فقط دغه کتنې لپاره کوي چې دغه مشکلات بیا تکرار نه شي. له بده مرغه افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دومره ګټوره نه ده. خو په یو موضوع کې چې په دغې څېړنو کې دا هم ممکنه ده چې هغه کسان لکه ولسمشر غني، د هغې نژدې ملګري او د ټیم غړي چې دمګړی د افغانستان نه تښتېدلي، ځینې دلته په امریکا کې میشتي، کېدای شي دوی هم ګرم وبلل شي، او حتی په ځینې مواردو کې دوی به محاکم ته معرفي کېږي، او حتی د مجازات امکانات هم شته.
د امریکا چارواکي لا هم د خپلې پرېکړې دفاع کوي، د خپلو ځواکونو د ایستلو. نو ولس تر ډېره د امریکا د ماموریت پر کومه برخو نیوکه کوي؟
بچه ډېر ځیان نیوکې شته. تر ټولو ستره نیوکه دا ده چې د افغانستان نظام په هفتو کې دننه دننه ړنګ شو، چې دا باید معلومه شي چې مشکل کوم ځای کې و، چې دا د افغانستان مکمل نظام چې امریکا متحده ایالات او د هغې ناټو غړي هیوادونو ملګري په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري کړی و، په هفتو کې له منځه ولاړ. او تر څنګ یې ځینې نور دغسې حیف میل پیسې دي چې افغانستان دپاره راغلي، چې په سلګونو میلیارده کې دي، په هغې باندې هم د کره کتنې او د نقد او یا هم د فکر کوم چې د څېړنو گنجایش ځای شتله.
کور مو ودان، ډېره مننه. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، په دې ساعت کې درته ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام لرو، خو یو بل راپور راخلو. یو شمیر خزو بیا هم په کابل کې په یو اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
یو شمیر خزه د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې وې، او د زده کړو کار او په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې شلو تنو ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوو چې له ټولنې د ښځو او نجونو حس ناممکن دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړې رازیه برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګشایي مکاتب دخترانه در سراسر
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل، ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې ښځو ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په څلېرویشتمه طالبانو نیولو له هغه راهیسې په افغانستان کې ښځو په ډېرو اعتراضي غونډو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړې، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یوه ښځه هم نشته او د نوي کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي.
مخلوط تعلیم دا باید ختم شي او د هغې لپاره مختلف صورتونه، یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي، که د دې امکان نه وي دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه یې د هنرمندانو تبصرې در اوروو. مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اوروو.
ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت د اریوبځځیو ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې یې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 23 نیټه د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګری تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري مشهور شاعر عباسی یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندوانې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلې کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کېده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دی او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي، خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویان له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
مخشا نشا تو پہ قیام بنا اور د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ازی الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه ده ده شیطان تالی ده نو چون که زمک جامعه یا مسلمان جامعه ده پی یا اسلامی جامعه که امده ضرورت ده چه چه دول لیسلام سر برابر آغا جامعه پر مخبول اولاده شی نو ده ده اسلام اصل ده اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد آزادی رادیو ته راسته ولیده. جواد وایي د پلار دا سندره له نورو هغه ډیره خوښه ده او له پلار یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لوري د پلار د وزیر کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو ادعا ردوي.
دا حاشیه خبرې سمې نه دي. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وژلي او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي، او دا جزئیات له واقعیت لرې دي. زه نه پوهېږم څه پېښ شوي، خو زموږ مجاهدین هېڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجودې دي چې له دې پېښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحیدالله د بدخشان ولایت د شکارشم ولسوالۍ د زرګرانو کلي اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اوري. د وحیدالله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحیدالله په ډازو وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو، یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقي د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته، او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پښتنو ته جواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري. خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې شوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده. خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط و مو غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل شوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قمندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي وه په نسبتا چیچ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
بایی که دایک صدایش خیلی پایان بود مزایمتی بکسید. حتی هم در دایک یا میوزیک قگون که دستگاه رک در اوچت نو آن ترده چه کتا که تیرو دون که خلکو تا ایلا مزایمت نکو. خب یا هم طالبان دو زلی پا در حساس وقتی یو زلی لارایشکات خراغلیوم و دویم زلی پا سپین لباس گراغلیوم. دور زلی دوی راغلی لو پا در شدتی دروازه اوتکوله او زما د خاوند ورور یو وحل چې تاسو ولې موسیقي راغوي. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دی هم وي موسیقي باندې راغوي.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سمونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تېره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ونمانځل شوه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک نمانځل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کېدای شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه لکه زما زلف اگده ده یلداش با لنده ده چه اگده ده ده یلداش با زبا تیر کرم رنه ده یلداش با زبا غی که کرم میده ده یلداش با تپو هنگ تلل یستال تگ نپس سمال پارا هرش با ده یلداش با ده تو دی غیگی ارمان دی آغوندم ده تو دی غیگی ارمان دی آغوندم یار دیر دا سنه دا یلداش با تیر کلونمی دا جوان شورا تا یاد چی بچنگا تیری دا دا یلداش با زما بستور و سرسترگ جنگی دی کرخی کرخی می لوسته دا یلداش با اوس هم حقلی و نیما چی بم اوس هم حقلی و نیما چی بم اوس با هم کرمانشا دا یلداش با دا حافظ دا غزل زیر و بم که دوبا تیر وم پا زمزمه دا یلداش با سرمی غواری شم سندرو که فنا سرمی غواری شم سندرو که فنا عجیبا شاعرانه ده یلداش با لکز ما زلف اگده ده یلداش با لنده دا چه اگده ده ده یلداش با سبا تیر اکرم رانه ده یلداش با سبا غی که کرم ویده ده یلداش با
گوته می بسمیلا دا غزل رباب تا جوڑی وی گوته می بسمیلا دا غزل رباب تا جوڑی وی هیر می نغمیش وی ملائی لکارا ویستم مولوی محمد علیم بسمیل که دا جوان دی را برخا پا مدرسو کی تیره کرده خو گوته دا غزل رباب تا جوڑی دی پا هم دی خاطر نغمی دا وریدون کو پزده خی لگی دا بسمیل دا شعر و زنگنان دادا چی خپلی خبری کوی او شعر دا خپل چاپیریال لرنگونو متاثر ده مگوار سر مرکه کرده چی پا یو شعر پیلیگی
کما تیارمی چی پا کار و نوحاغه تیره و خدای زپا داس وقت کستوره کم چیش پا تیره و زوانی نشده خما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشده خما خوند لده نشه و نخیست زچی ترسو پر خبری لمنو نشه تیره و او من تر یو کلی پخندهسو خما سختو جرد ما تر یو کلی پخندهسو خما دیر و زرل پده افسوس چی می دیمینی زمانه تیره و چیرت دستا خما رسترگ چیرت من غریبان چیرت داستا خمار استرگ چیرت من غریبان بس نو همداسه با ده خدای پاک را ده تیره و او ده خط پا گرد که بسمیل زک خپل زرگای لطاو ده خط پا گرد که بسمیل زک خپل زرگای لطاو پا ده غلار استا ده حسن قافله تیره و
بسمیل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلتی چه ده؟
ولنو زو خودسی وایم اسی که دیسی شایری می دی پخواب پا نسبت دیره سوی خو آقا یو شیر زنه پایگم چه ویلی وی منگ پا کال که یو غزل ولی که یاران پا دی که هم نخری رو باسی نا دی نخرگر و دی نقادان در جار هم نسخ پرا ولی او بل زخ پل پا دی اندیم کنه سی خیش شایران زخ تا دیر دی زی چی خشیر ولی کم بیایم نخ پرا و مزور دی دیر خشیر پسی گردم زکر سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری سی مثلا نوستایر سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مسی دی هر چا خواخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پا وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازی پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب و مسی اغا هر سوک لی کده سی بس دامی دی زان سر لاغل و رازی نسی کرد شعری میدان تر اغلی ما او سرال دی سی مثلا زی پی وخانه ښار کې زیږیدلی یم، په مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې لګولې د سفیان سره مخ ته کړې، دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده دما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي. د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریف کې هم ډېره زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعارې دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دی مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ودري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی عقبه، دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه ورځن کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس هم ماته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن ده، یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملت چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شروع ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او په هیګه مې چې کولی کبر جن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونه دی خنو څنګه یې کوي نو وژنه چې ولې ملا شوخ شیرونه وای بسم الله وسې شی دی خنو څنګه یې کوي.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نهشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او فلانی ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په ان تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمان سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، بیا و دې همداسې ملان پکې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
رجنیش چندرا موهنجن چې د اوشو په نوم مشهور دی، هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و، خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې. ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه که راته ووایئ څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړو چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې هڅه وکم خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده من وي سودمن وي ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي او څه یې په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې وړې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تعلیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي چې تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی، د دې کتاب محتوا څه وایي؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او معنوي ارامتیا لپاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي، چې دا خپل د وشو ژوندلیک دی، خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوهیږو، دا خپل یو فیلسوف و، په هند کې فلسفه ولوستله، همالته په خپل پوهنتونونو کې درس هم ورکول، خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د امله دی تبعید شو امریکا ته. د دوه کتاب موضوعات هم همدغه دي، چې څنګه وکولی شو په خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولی شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو. بعضې تخنیکونه دي د همدغې دپاره چې مشخص وختونو کې ترسره کیږي او ډېر ګټور دي.
میډیټیشن له کوم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ، په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی څه و؟
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري، ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپل یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو، د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو، چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ، کېدای شي د روحي ارامي سبب شي. تاسو خپل هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا، بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي، ځکه اول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. ما خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅېږي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي، او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي، دا د ځان سره تکرارېږي. یعنی سترګې پټې کړو، هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو، پکه داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغه حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي، هغه د ذهن نه اوباسو. لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شهیق و زفیر لرو، چې سانه نه باسو شهیق او چې بیرته کاربون دای اکساید خارجوو زفیر، همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادوو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار، هغه څه چې موږ ځوروي، دا د موږ د بدن نه وځي. لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو. راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي، هغه له خپل وجوده لرې کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو، چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغه سی یو څوک شي چې هغه دننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي، هغه له ځانه لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه؟
سمه ده، دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خدای شي که ځان تش وګڼو، دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي، څلور کاله یې څوک په سترګو نه ویني، څلور کالابات یو په یو قد وباسي په څلېرویشت او پنځه ویشت مترو پورې رسیږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هېڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کېږي. پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي، پکه په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې. وروسته 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 دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي. که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هېڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لرې.
فکر کوي دغسې یو سوچ چې ستونزې شته دي خو موږ یې هېڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کېږي. که یې په وړاندې بې پروایي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته.
نه، داسې نه کېږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کېږي او ډېر هم ځوروي هغه په دوه طریقه هېرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي. الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب دی، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم موثر دی ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی؟
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې دي. موږ مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږي مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته، علت یې څه دی؟
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه. او که سریزه مو لوستلې وي، ښاغلي فرید بزګر هم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هېواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر. هغه کتابونه هم ګټور دي، یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه.
ولې نه کیدای شي، خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې زرهاو نه ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کوم، ماته یې ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینا واخلا و گرت تینا واخلا پا زانی عملی که اغا وقت که دایشو چه گرت ایو بینو سامه دا پوگو کتابونو که بم جین دست نقطه وی چه دیو بل لیکوال بور فکر شوی بی خوشو بدا موضوع نوی ذکر کردی یا ما نوی رش بارلی که دایشی چه دست موضوعات وی بکی چه استفاده وار بی. خب بیام هر چه پا مخ پوری تراو لری چه چه دول استفاده که بودی موضوع نه او څه ډول پام کوي ورته
نیت لري چې دغه سنور کتابونه هم راوښ پاړی.
البته د مو خو درې کاله وړاندې اصلا د مو د موضوع ته ډېر په جالب ډول ور فکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کاوه چې زه دې وکولای شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه دې یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو تکلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاتمننه،
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا واده د دیونی د آزادی رادیوی مجله خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
سن رو گاڑی شیلا مخرام